د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو پر وړاندې کې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر ارتیا او د غراز د تعامل پر لمړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استادو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2,300 افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شوي افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28مې پورې 2,300,901 له ایران افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2,500,000 ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1,500,000 پورې رسیده. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1,500 ته لوړ شوی دی. د چیلانګ نا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 150 کسانو مړی له کنډوالو لاندې راایستل شوی او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې له لومړنۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګ نه د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 خولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لږونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری اژانس یو څیړنه ښیي چې د روسیې پاوس په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دای له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څیړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 1,500 کیلومتر مربع خاور نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 1,500، په اپریل میاشت کې 309 او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاور لاندې کړې و. او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدید ګرمۍ خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمۍ به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیانې دي خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
د غونډې د اغیزو او له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو د وکتونکي نظر هم را اخلو. له ایرانه د کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 15,000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرسته دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شویو بندیزونو بایه پرې کوي.
زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلې، خبرونه کې جزئیات درته لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناشته له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لومړیتوبونه په ګوته کوي. یونما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پروندو شنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استادو او د غراس د اړوندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی دا چې د لومړی توبونه سدي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې ستریږي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور وورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وای چې په دوحه کې روانه دوه ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوی منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوه له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړی توبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاری ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استادو د دریمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځتاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوی خپلواک ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړی شوی د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل لپاره برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استادو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې. خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دی ورکړي. تیر کال د دوهې بهیر درېمه غونډه و چې په سیاسي کچا ترسره شوه. خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچا ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربېره به د دوهې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بل ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړي. د دوهې بهیر په دریمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په 13مه تر سره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې و. له هغه ناستې وروسته زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي و چې د دې پروسې په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې لامل یې هغه ناسته د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي و. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استادو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ناستې په اړه اندېښمنې او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی دغه راز وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
خوښتنه دا ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقونو ناقضین دي او په افغانستان کې ورځ تر بلې وضعیت د دوی له لاسه خرابېږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
در حال کې یو نما
په داسې حال کې چې د دوه پناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیان دي خالي دی یوناما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولای شي د ښځو د حق لاوریدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنا لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې دا ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفا ده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوس د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې لپاره ونه غورځول شي. د دوهې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو پرون دوشنبه د جون 13مه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیس طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی و. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، تجارت او صنعت، مالیې، اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره به د نشې توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیلي معیشت، د معتادینو درملنې، خصوصي سکتور او بانکداري په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موردل چې په دوه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمیر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمیر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څومره غونډه ده چې په دوه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل سټډیو سره وصل شوې میرمن کډوخیل ستړي مشي. ستاسو په ټکو، ستاسو په نظر د دوه د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. د دې ناسته فکر کوم چې کومه خاصه ګټه د افغان ولس ته نه لري، بلکې یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بین المللي ټولنې سره په ارتباط کې اوسېږي او دغه اوسنۍ انزوا نه اروپا وروزي. دارنګه ناسته او صرف په داسې موضوعاتو کې چې شاید دوست لپاره یو خاص لومړیتوب نه لري، زه فکر نه کوم دا کومه ځانګړې ګټه به په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات په سره د بین‌المللي ټولنې سره یوه اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره معاصر وخت کې چیز فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي، وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوئ کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په ان باندې مهم لومړیتوب دا ده چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقوقو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو وګورئ چې د مایې نفوس ته افغانستان چې میرمن او نجونې دي د خپل اساسي حقوقو څخه محروم دي، حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. نو دا خو ډېر اساسي او بنیادی مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعا هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت بشو کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دې مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابرې کړي چې څو پر دوی وکړی شي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. په ولس د نظر اچول یا مثلا بین المللي ټولنه کوم فکر کوي، خصوصا یوناما په دې کې یو دار رقم رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولس څنګه کوي؟ ځکه چې طالبان باید احساس وکړي چې دوی لپاره صرف د دوی د حاکمیت دوام او بین المللي ټولنه سره په ارتباط کې اوسېدل دا مهم ده، او که باقي دغه 15 د سیاو د سپلنه وګړي چې په وطن کې اوسېږي د غوی لپاره مثلا د بیت کار وکي، مثلا غوی لپاره خدمت جوګه وکړي او هغه سنتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نشي چې وطن پریدي او فرار وکي. نو به تر بم دا وی چې نما چې بین المللي ټولنه برغواړي په اخر کې څنګه پیغام څه غواړي چې لاس راوړي، صرف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشاله او راضي وساتي او کو واقعا دغه فعلی ستونزې د افغانستان باید حل شي.
و همدې طالبانو په دوه کې ل امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمیر ژمنې شوې وي چې هغه ډېرې تفصیلي دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغو ژمنو نه دي درېدلي. څه لامل دی چې دغه سپلاوی زیاد طالبانو تر ډېره ژمنې کوي د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې؟ اما په افغانستان کې عملا بیا هیڅ ډول نرمښت نه لیدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې. هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړي د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتګ بیا پکې نه تر سترګو کېږي. فکر نه کوي که دغسې وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زرنخ کی زکه هغه کوم شرایط چې د لمرنی هغه تر اوسنه دی په ځای شوی
کټامل ګورې د افغانستان په دغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغه کامل نیمګړتیا درلودلې هغه مثلا په بن کې شوی او هغه په اول په جنف کې شوی او مثلا یا بیا په بن کې وشوه یا بیا په دوه کې وشوه دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځین نیمګړتیا درلودلې چې په ملي ټولنه هم د خپل تاریخي اشتباهات نن ذکر نه کوي او طالبان هم نه کړله الته په طالبانو د بین الافغاني مذاکرات لاره یو سیاسي حل لار لپاره مثلا وکړه کله و ته او د کله به تر سره کړو چې دوی ګټه و اقد کې دوی کولای شي چې دوی په مثلا دوامدار توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنې کې دوی مدغم شي او دوی په یو د یو سیاسي حرکت یا جنا وکړي شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل غنه مخ وګرځول دوی بین الافغاني مذاکرات اصلا نغوي ته وایي چې دا یو ناکامه پروسه ده او نو غواړي او اوس قدرت نه سي فکر کوي چې دا دایمي ده مطلب دا چې له تاریخ نه نزده کوي همدارنګ بین ملي ټولنه هم دغه اشتباهات وکړي چې امریکا واقعا د واقعي په حل په پلاته کې نو باید چې اول هم دغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجې راچدلې وای بلغه افغانستان تارکو حلای وای نو هم په دې ټولنه یو غلطه یو نادرسته لوبه د افغانستان سره کې او په اخر کې ول افغانان خپل ځان سره جفا کوي زه فکر کوم یو ځنه حل لار هم ده چې مګر به د افغاني مذاکرات افغانان خپل منځ کې سره کې نه تر څو پورې افغانستان وضعیت کې بدلون راشي او افغانستان د غنځوان نموزي او یو د حل لار پیدا کړي
کور ودان د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکې کړو خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او په دوه کې د ملګر ملتونو طالبانو او یو شمېر سازمانونو د استادو د غونډې پر اغیزې خپل نظر را سره شریکو
د آزادۍ رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره آزادۍ رادیو صاف او روانه ووري سلیری شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
او ریدونکو سپرزو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري او یونیسف ویلی چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوی چې ځینې به سرپرست دي
ولس کلن ځوان چې تازه خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ډیپورت شوه دا چې نغواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې اوس په کابل کې د خپلوان په کور کې ژوند کوي دی وای ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول د شپې 12 بجی آن 2 بجی به کورونو تراغلل او نیول به کول زه چې کله ونی ولم زما کالی پلاتل او ویل چې پیسې دي چرته یخي زه د کار لزای ونی ولم او ردی مرز کړم کورنۍ په ایران کې پاتې ده زه دلته به سر نوښتم په پولا کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي ملګری ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي دیوای کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د منډلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و خدانه یوازې ماشومان لغپلو کورنۍ پرته ډیپورت شوی بلکې د کورنۍ داسې مشران هم چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوی فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وای نګدي یو میاشت کې چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده نو موږ آزادۍ رادیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم
دی وای ما په دکان کې کار کول زیونی ولم او رستې یو کم ته یوړم بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمه ته واستول او رستې دی خو افغانستان ته راوړل اوس موږ ته څو ویزا نه راکوي چې زبیر تخپل کورنۍ په ایران ته لاړ شم تیر ستونزې لار
مشکلات
دا په داسې حال کې د تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15000 نه ډیر ماشومان لغپل کورنۍ پرته افغانستان ته ستانه کړل شوی یونیسف پرون د جون په 13مه په خپل ایکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د اساسي تاج الدین اویوال په حواله لیکلی چې په جون کې واځي د اسلام کلا بندر لاره افغانستان ته 1,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوی چې د ډیر شمیر 14مه برخه ماشومان دي نو موږ دا هم ویلی چې هر ورځ لکتر لګه 10000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي یونیسف ویلی د خپل شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا تغذیه او وبو په ګډون ژوند ژغورونکو خدمات وړاندې کوي په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومان ستنول لو په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي د ماشومان د حقوقو یو فعال انجنیر یوسف ازادي رادیو ته ویل چې له کورنۍ پرته د ماشومان ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي
مشکلاتی که فعلا
دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکو مستونز سره مخ دی لګاونډي هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده دا یو ډیره جدي ستونزه ده کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي څوک د ساتنې نه وی له روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده ترې وشي اوس محل دا ستونزه ده چې دوی ور سره مخ دي په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,55,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي آی او ایم پروند جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 80% په جبري ډول ایستل شوي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو سم ورزو په اروپا کې د تودوخه په اړه یو راپور ته په ایتالیا کې د هوا د تودیدو لپاره یو تن مړ شوی دی په اروپا کې په دیش پورزو کې هوا ډیره توده شوی د ایتالیا په زینو برخه کې حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولای دی په فرانسې کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو توده میاشت یاد شوې ده تفصیل له احمد تکلاور
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوی دی او د ښار اصلي اوسیدونکو په دې ورځو کې له بیساري تودوخه د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي یونانی الیزابت چې پلنه خولۍ پر سر او چترې په لاس کې ده هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلې ده
هو او بو ډیر کم خولۍ هم په سر کوم چې د وجود وبو مکمل نشي
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 22 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداري ورکړی دی د ښاروالۍ په نخو کې د خبرداري سور رنګ د تودوخه تر ټولو سخت حالت بلل کیږي په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی اسپانیایي چارواکو د سه شنبه په ورځو ویل چې سګنای جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوې ده د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخه درجه په بیساري ډول د سانتیګراد تر شپږ څلوېښتو درجو پورې لوړه شوې ده یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې لا اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ
Bueno, lo hemos pasado como hemos podido, mucha calor, mucha calor.
Gaza sam do zakhte hawa dira tawdada. O mug makh kala makh ki pohidu ba diru busku aw khpali rokhtiyata mutawaji us.
Europa de shne luye wache ponum yadigi. خود هوا تودوخه اوس د دې قاری شینوالی ته ګواخ کوي تیرونی د یونان د پلازمینه اتن په 40 کیلومتره کې په یو ځنګل کې اور ولګیت د دې ځنګلې سیمه 40 تن اوسیدونکو د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول او کڅه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژني خو د ځنګلې یو لوی برخه ایره شوه اروپایان هله مندې چې وضعیت به خشي خو اصلي دوبای پلار کېده او د چنګاخ او زمری د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو دا ټول غمو د افغان سوداګرو سنځو ته ځانګړې کړې ده افغان سوداګرو پرونو ویل چې د غلام خان بندر بندیدو ورته سرخوګای جوړ کړی دی د پاکستان حکومت د یک شمې پورز د غلاره چې یو ترانزیتي لاره ده بند کړه د غرازی او شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی په تاجراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه لا پسې زیات کړي دي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدود توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او د غرازی نو ګوندۍ هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغو کې هم پیسې د بانکونو لاره نه بلکې د حواله لاره انتقالوي افغان سوداګر سره خبرې شوې او په ستونزې دا راپور برابر شوی
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې تلا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټوله د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د پاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، هم دا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوې ونه کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان غلص او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو، د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. زمونږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې $1,000 او دی په کاغذو کې ودی چې 50,000 هماغه 50,000 کلرن رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دی چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته امریکا د افغانستان $1 میلیارډ بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زکون کو چې ټوله بجور رو او صحت مند بوسی د رختیا جامیمو پتن اوسی. ګران زکون کو زاد یا نسل هی ستاسو شون کې او زلبیاتا سټولو ته دی ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ل سم لوسته شرغلاست وای. او هله لرم چې دل وست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننې ورځ درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمې صفې څخه پای د یو سلو څلور پنځو سمې صفې پورې به دوام ولري. البته گرانوز د کون کو مور او تاسو په تل وسونو کې هم لوستي و خو بیا هم رازو فلزات چې د گرانوز د کون کو البته مور او تاسو انصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ولې یو سلو عتل انصرونه کښ سوي دي نو پام دی اساس دغه انصرونه چې دی البته په دروي برخه کچیر مور او تاسو وای په عمومي ډول په فلزاتو غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل سوي دي چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دیل واس چې فلزات او پیژنو چې خپل فلزات هم هغه انصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخي جریان د خپل ځان څخه په کلی ډول سره تیر کړي. البته مور او تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدل چې کېدلای شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخي جریان د خپل ځان څخه تیر کړي چې دا ډول اسام ته مور او تاسو البته دا ډول عناصر ته فلزي عنصرونه هم ویلای شو چې دی د برېښنا او د تودوخي شه هادي دي. رزو کرن زده کون کو د فلزات د لاستراوړلو لارې وایو چې فلزات البته سره ډول لاستراوړل کیږي. کچیر و ګورو ګرن زده کون کو فلزات چې د خپل د فلزي ځلا درلودون کې چې هغه یې زیاتره جامد دي او البته کریستالي جوړښتونه هم لري د پانی کیدلو او د سیم جوړولو ورتیا هم لري چې زیاتره فلزات چې د خپل فنړي کې په ترکیبي باندې پیدا کیږي چې یو هم د هغه د خالصولو او د لاستراوړلو لارې کې د چې یو هم روتاسو میټرولوژي پنوم سره ورشوي چې میټرولوژي کې خپل درې پړاونه باید په بشپړه توګه مکمل شي. چې لومړی پړاو خپل د فلزاتو د قانې د تیجو رايستل دي، دوام پړاو چې د فلزاتو لاستراوړل دي، او دریم پړاو چې خپل د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زکون کو د قانې د تیجو برابرول و چې مور او تاسو لومړی باید دغه تیجه چې شي ووسی وای د وجود ولري تر څو مور او تاسو د دې څخه د فلز چې شکرو لاستراوړو. البته د کانې تیجو د برابرولو لپاره کچیر مور او تاسو ګورو لمړی کار خپل دادا چې خپل د پردی توکو څخه یا البته خپل د ناخالصو د ناخالص مواد څخه هغه فلزات شکرو جلا کړو یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونو او داسې نور وجود ولري چې د خپل ټول د ناخالصو مواد په نوم سره یادیږي. خو یا هم مور او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد کچیر لاسته راوړو دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لارې بهترینه لارې هغوی لامبول دي یا هم لامبو ورکول دي یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بل فزیکي لار هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپل فلزات نه خالص موادو څخه چشکو جلا کړو د مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات تخ نه خالص مواد څخه بیل کړو او یا هم بل کولای شو ګرانو زکون کو د ملغمې جوړولو له په طریقه سره هم کولای شي چې نه خالص مواد څخه د کانې ډبرو جلا کولو یو بل لاره هم وبولو. د ویل کې پتوګه کچیر مور او تاسو وګورو ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپینزر او سرزر چش کوي حلوي چې دا حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کې مور او تاسو وینو چې کېدای شي چې ورسته سرزر او سپینزر څخه چش سي بیل او یا جلا سي. ګران زده کوونکو، کله چې لومړی پړاو پای ته ورسېد، دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپل مرکبات کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي. او دوی چې دي تچیر وګورو، خالص فلزات چې دي کېدای سي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نور موثر لاسته راځي، خو کچیر موږ تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره موږ تاسو د ارجاع د جریان په اساس سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخ ورکوو، او وروسته بیا هغوی څه کوو؟ ارجا کوو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخ ورکوو، تر څو د دې باعث چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي، او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې څه ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولای شو په یو کیمیا وی لار سره، البته د فلزات د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای سوچ چې شوکړو لاس راوړو. کچیر دلته وګوري مرو تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې مرو تاسو وینئ چې د هغه څخه بل اخیره دغه مرکب چې لاس راځي، یا هم کېدای شي د فلزات اکسایدونو د ارجاع څخه ځینې د کمزور الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې د قوي الکتروپازیتیو فلزات په اساس چې شو سي ارجاع سي. خو یو بل طریقه ګران زده کوونکو، چې خپل د فلزات لاس راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزات د مرکباتو ارجاع کول دي، چې ډیر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډیرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي، نو کېدای شي هغوی د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو، یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي، او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکړو. د یو برېښنا جریان ورتېر کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي، او بالاخره موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو. راځو ګران زده کوونکو دریم پړاو ته، چې په دریم پړاو کې د فلزاتو صافول دي، چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډوله سره چې شکرو ترتیب کړو. چې لومړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده، چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د هغوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکي چې شو سي ټیټه وو سي، لکه سیما او زنګ او مګنیزیم او داسې نور، د پرله پسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغوی چې شکرو بیل او یا جلا کړو. دوام کې دای چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو چې شو کړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې شکرو الکترولیز کو، یعنی د برېښنا جریان او تیر کو، چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې معادله کې وینئ. موږ تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا، او په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انوت کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي، او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شو سي په کتوت کې بیا ریډکشن سي، او د دوی په ویلانس کې چې شو سي یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د فلزاتو د صافولو لپاره هم کولای شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو، چې په ساحوي تصفیه کې بیا موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې خپل دلته د فلزاتو د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي، چې په دې کلینیک کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سی وی سیم کې کېدای شي چې شو سي تړلې وو سي، او په نیو کی ورته د نننه کړل سي، چې دلته یو اله ده چې دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوی سیم هغه تاو شوی یا کوال شوی جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو. کچېری د ته وانه زه تو دوه خبر کول سي، او د دې تو دوه خ ډیر کړل سي، کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کیږي، او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دالته یو سوچ کیږي، یو سو فلزونه البته خپل دغه فلز د خالص میله لشي خواته او چيني چپ خواته کېدای شي چې وخوځول سي، او په پایله کې موږ تاسو وینو چې نه خالص تو کې هم حالي جواب بل اخره فلز هم ویل کې را، په پایله کې د سړې دو په وخت کې موږ تاسو کولای شو چې د فلزات کرستلونه په عین وخت کې جلا، او په عین وخت کې ننوي فساده اشاریه مثال ننوي اشاریه ننوي فساده خالص ډول سره فلز شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاس تراوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو، اوس د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته، چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه، چې خپله د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کیدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل شي. البته د دوی د باندني قشرونو یا هم خروجي یا خارجي قشرونو چې دي خپله د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کیدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پیریود او یا البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې د هغه عنصرونو دي ګرانو زده کوونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کیدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کیدای شي چې شي اوسي ختم کړل شي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي، خو هایدروجن هم پکې شامل ده، خو هایدروجن ځینې وختونه دوه ګونی خاصیت خپل ځان څخه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي، او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده، خو نسبت صرف ته او صرف څخه کېدای شي ډیر لیتیم نرم اوسي، یعنی صرف بیا نسبت لیتیم ته یو کلک جوړښت لري، خو د دوه عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي، د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پاله پسې توګه چې شي سي هیڅ کړل سي. راځو ګرانو زده کوونکو، خپل د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ول فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده، و سوډیم عنصر به پیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نو مې سوډیم د سمبول په ان ای سره شودل کیږي، اټمي نمبر یې 108 میکتله مساوي په 30 سره ده، او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپل د دی وی په نوم سره یو عالمو په 300 اووم زیجدیس کال کې خپل د یو ویلی شوی سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ، چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلوراید څخه چې د سوډیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دا الکترولیز په عملیه کې مور او تاسو فلزي سوډیم د اوسپن په کتوت کې راټولیږي، او د ویلی شوی سوډیم کلوراید د الکترولیز تعامل مور او تاسو وینئ چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټوم سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګوردی الکترولیز او دوه الکترونونو څخه چې سي البته په دې ځای کې استقلال سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې شکیږي تجزیه کوي، او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینه هغه بیا په انود کې په منفی عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي، نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کیږي په سوډیم کلوراید سره، او سوډیم کلوراید به بیت کچیر موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت عین باندې چې شکیږي تجزیه کیږي، چې په دې طریقه کې نه نوي فیصد خالص سوډیم موږ او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو، چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډیر چې شو سي ارزانه اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې موږ تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت د سوډیم کلوراید څخه ده، چې مالیکولي فرمولې موږ تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب شوی ده. سوډیم نایتریت ده چې دای مالیکولي فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی ده، او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې د خپل موږ او تاسو نور نمونه هم لري، یا معمولی نمونه یې سوډیم کلوراید ته د خړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپل د شیلې شورا وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربیت ته خپل د ډوډۍ سوډا هم ویلې. سوچې دا هم د سوډیم مهم مرکبات، او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کوم مواد سره تعامل کولای شي. البته ګران زده کوونکو د سوډیم عنصر چې د مرتاسي او فلزي عنصر ده کېدای چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکري د لاس اور کې وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب څخه لاس ته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیت ګران زده کوونکو کولای شي چې سوډیم د تودوخ پښتون کې د هایدروجن سره هم کولای شي تعامل تر سره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي موږ تاسو وینئ چې دوه اټوم سوډیم سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب څخه تشکیل کیږي. لاستر اورل کیږي یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کېدای شي چې د هالوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هالوجن لرونکي یا هم هالوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هالایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چې څه شوی ده لاسته راوړل شوی ده چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و. راځو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراو تاسو ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوی دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس پرې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستي. ګران زده کوونکو تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست شر لغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نن ورځې درسي موضوع ده الدهایدونه چې د یو سلو وڅلوېشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو او پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه. په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جراحي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي. الدهایدونه چې د خپله د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کیږي که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي الدهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون یې له عضوي پاتې شونو سره چې شوی ده ترتیب شوی ده چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکایل ګروپ ده یا بیتا سی ایچ او چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. راځوک ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی راډیکلي نوم یا خپله راډیکلي نوم ایښودنه چې ده د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپله الدهاید لاسته راغلی ده اول یا لومړی هغه اخیستل کیږي. یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهاید او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستارې په وای ایل سره چې کولای سو اضافه کولای سو یا هم ترتیبولای سو یا هم بدلون ورکولای سو. خو که چیرې بیا په دایوپاک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو دایوپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یا اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپل د کاربونول د ګروپ کاربون سره وجود ولر لومړی شماره هلته باید ولیکل سي، یا نمبر وهلو یا شماره ګزاري څخه وروسته کولای سو چې خپل د اور ځنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل، یعنی هغوی شمیر باید وټاکل سي، بیا وروسته کولای سو چې خپل هغه اور ځنځیر یا هایډرو کاربون چې د هغه د نوم هغه وروستی توری چې ای ده دغه توری پر دای باندې د ال کلمه ور سره چې شکو ورستاره اضافه کړو، او پام دې ډول سره بیا ورسته د ماویزیونو مخلو او د اور زنجیر د کاربون د اور زنجیر هغه د کاربونونو د شمیر او شماره گزاري په اساس باندې هغه اخلو، او په بل اخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم شودنه تر سره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کې وینو کچیر په معمولی ډول سره او پام دې ترتیب سره د پک په طریقې سره د دوی نوم شودنه اجرا کوو. موږ او تاسو وینو په دې لمړی مثال کې ایتانل ای تانل موږ او تاسو ولې چې لومړی اور زنجیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته چې خپل د کاربینول ګروپ ور باندې وضع شوی ده شماره گزاری کیږي، او وروسته د هغه څخه د اور زنجیر نوم اخیستل کیږي، او د هغه شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول ګروپ ور باندې شوی ده وضع شوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپل ایتانل ده یا هم اسید الدیهاید ده. او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته به وګوري، کچیر موږ تاسو وګورو سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپل پروپان ده. کچیر د پروپان مرکب د الدیهایدونو پر اساس باندې نوم شودنه اجرا کو نو وایي چې پروپانل چې پروپانل، او کچیر بیا موږ او تاسو په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره د هغوی نوم شودنه او په معمولي ډول سره وګورو پروپانیل الدیهاید وای پروپانیون الدیهاید. په همدې ترتیب سره په دریم مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو اور زنجیر انتخاب شوی ده، بیا په همدې ترتیب شماره ګزاري ورکول شوی ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، او بیا شماره ګزاري هم د هغه کاربون څخه پیل شوی ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نږدې ده. په همدې ترتیب سره یو دوه درې څلور پنځه، نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزی نوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته څه اوسه نږدې اوسه، نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپله کومه ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده، او پر څلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وضع شوی ده، او خپل بیا وروسته د ټول اور زنجیر یا زنجیری ډول سره د ټول مرکب نوم هم دی ځای د اساس موږ او تاسو وایي چې پینتانل. دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل، پر څلرم کاربون باندې میتایل پینتانل، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولیدل چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدیهایدونو نومې شودنه په معمولي او په ایپاک په طریقې سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو چې الدیهایدونه وپیژندل، د الدیهایدونو هغه نوم ایښودنه وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الدیهایدونو فزیکي خواص لوړو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. البته فزیکي خواص درلودونکي دا چې خپل موږ او تاسو ویل الدیهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپل هم قطبي او هم غیر قطبي دي، نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دې کتلې یو له بل سره ډیر نږدې دي، او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه ششته لوړه یا هم زیاته ده. نو دوی چې د په 15 درجه د سانتیګریډ کې دوی د غاز په حالت کې شتون لري، هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د دوه څخه بیا تر یو لس پورې، یا هم مثال لکه فارمالدیهاید خپل دا چې د 15 درجه سانتیګریډ کې د غاز په حالت کې شتون لري، د کچیر د کاربونونو شمیر د دوه څخه تر یو لس پورې وي، بیا دا ډول الدیهایدونه د په مایع حالت او کچیر د یو لس څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات سي، نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدیهایدونه په جامد حالت شکیږي پیدا کیږي. بل د دوی د دغه د مالیکول کولونو قطبیت چې د مراتس ویل چې د ډیر چیت د پوبو کې په زیات اندازه سره منحل دی، پوبو کې حلیږي، او د دوی د الدیهایدونه چې دی د اوبو له مالیکولونو سره خپل یو هایدروجنی اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره پوبو شي حلیږي، او د دوی د قطبیت چې د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت چیچیږي او د هایدروکاربونونو کاربونی ګروپ اغیز اور باندې چشکیږي ډیری نو پام دی اساس دی په اوبو کې په اسانۍ سره کولای شي چیچش سي حل سي دا هم د الدیهایدونو د فزیکی خواص و رازو اوس د الدیهایدونو کیمیاوي خواص ولو کرن د کون کو چې دي سړول کیمیاوي فعالیتونه تر سره کولای شي الدیهایدونه چې دي خپل عموما د دې کیمیاوي فعالیت چې دي د نور مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دې سره فرق لري یا هم توپیر لري ځکه د الدیهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ تاسو وینو چې د هغه د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري نو د هغه هم دغه هاردی کې پراساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده نو موږ تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نور مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات تر سره کړي کله چې جمعي تعاملات تر سره کوي یعنی موږ تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات تر سره کولای شي لومړی کچیر مراتس او ګورو د کاربینول ګروپ هغه د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي خپل جمعي تعاملات تر سره کړي په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیل وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویض کولو پر اساس هم دی کولای شي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي او په دې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولای شي چې د یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولای شي چې د چوکړي تعامل وکړي کچیر تاسو په دې ځای کې زیر سي دلته د الدیهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده د الدیهایدونو تعامل موږ تاسو وینو چې دلته اسیتال دیهاید د چا سره تعامل کوي د هایدروجن سره تعامل کوي او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کټلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي د دوی ترمن هغه د الدیهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چوه هغه لمن زیا په نتیجه کې موږ تاسو ته ایتایل الکول تشکوي ایتایل الکول پلاس راکوي او کچیر خپل موږ تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې خپل د الدیهایدونو هغه د مرکبات د جملې څخه شمیرل کیږي کچیر اسیتون ته موږ تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو نتیجه کې موږ تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته پلاس راکوي چې پلاس راکوي ایزو پروپایل الکول یو هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدیهایدونه لرو چې خپل مهم الدیهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدیهاید اسیتال دیهاید خپل یا هم فارمیک الدیهاید موږ تاسو ورته وایو فارم الدیهاید چې خپل د الدیهایدونو یو لمړی مرکب الدیهاید چې خپل د روسی کیمیا پوه چې خپل د یو بوتلیروف په نوم نومیده دا هغه په واسطه تله سو نه پیندو سم کال کشي کاش سوچ فارمالدیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودون کې دی او د الدیهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی یا هم فارمالدیهاید یا هم خپل د میتایل د خپل فارمال هم ور سره چې سوي ده نمول سوي ده چې فارمالدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول باندې په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ور سره چې شوسي استفاده وسی او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولای شو چې فارمالدیهاید چې شو سیالته وجود ولري او د یو وژن کې مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي او فارمالدیهاید په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو خلیج او د هغه 40% محلول خپل د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي او کولای شو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولای شو د کورونو په وسایلو کښې هم کولای شو چې د فارمالدیهاید سره چې وکړو فارمالدیهاید څخه استفاده وکړو یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د فارمالدیهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسید د اسیتال دیهاید په نوم سره یادیږي چې اسیتال دیهاید به په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایه ده چې مایه ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی چې د هغه په 21 درجه د سانتیګرید کې په ایشیدو راځي او د اسیتال دیهاید څخه کولای شو چې موږ تاسو اسیتیک اسید یو نوه تیزاب دی هغه لاسته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولای شو د اسیتال دیهاید څخه لاسته راوړلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینو، په لومړۍ ماده لکه شمور او تاسو فارم الدیهایډ لرو، او په دوهم ماده لکه شمور او تاسو وینو چې اسیتال دیهایډ دی، او هم د کپر او 250 درجه د سانتی ګریډ کتلس په موجودیت کې مور او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه چې څه ده لاسته راوړل شوی ده، چې خپل دغه اسیتیک اسید چې د خپل د پارا الدیهایډ په نوم سره هم یادیږي، چې د پارا الدیهایډ خپل د میوه په شان خوند لري، په یو سل څلوېښت درجه د سانتی ګریډ کې په شیدو راځي، خوب راوړون کې مرکب ده. په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چش کیږي استفاده کیږي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې یو ارزونه لرو، یو څو سوالونه ترتیب سوي دي، دا سوالونه ته په تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوو. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.